السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ومنله چې یو مهم قمندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د جبهې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړه. که څه هم دا وختي مرګ ژوبلې تایید خپلواکو سرچینو ونه کړ خو د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي. دې جبهې بیا د اکمل امیر په شمول د خپلو وو جنګیالیو وژنه تایید کړې. ازادي جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډله ده چې بنسټ یې د پخواني دفاع وزیر جنرال یاسین ضیا ایښی او جنګیالي د پخواني اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویا کمیشنري یو ان ایچ سی آر وایي له افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام وکړي. د یو ان ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي بل یادونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 کال د ریکارډ تر کچه 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا له چلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو ان ایچ سی آر په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو رسولو ته ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منه شو، د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې. د بې پولي ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 19,200 زیږونونو سره مرسته کړې. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړې چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیايي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرې پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د واړه روغتیايي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې 8,200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن سهار یوې څا ته د لویدو له کبله د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د اروزګان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاري اغا ولي قریشي نن ازادي راډیو ته وویل دغه ماشوم تر دوه ساعته هڅو وروسته وژغورل شو خو روغتون ته پر لارې سا ورکړه. دغه پیښه د ترینکوټ په چرمګر دښته کې شوې ده. د سودان پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه. پرون د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه شپږ 50 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د فرانسوي خبري اژانس راپور ورکړی چې عیني شاهدانو ویلي وروسته له هغه چې ملیشه ځواکونو ویل دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور مهم بنسټونه ونیول. د خرطوم پر لارو سړکونو د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېدل. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن د کولکاتا نایت رایډرز او د ممبئی انډینز ټیمونه لوبه لري. کولکاتا اوس بیټنګ کوي. تر دې دمه یې په 14.5 اوور کې 150 منډې کړې دي. تر اوسه پورې وانکیتیش آیر سل نمرې جوړې کړې دي. د افغانستان لوبغاړی رحمان الله ګربز هم په کولکاتا کې دی خو هغه په 8 منډو آوټ شو. خبرونه مو اوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته دا خبرونه بیا هم لوستلی شئ. د سر راپور مدا دی چې د افغانستان د ازادۍ خپلواکۍ جبهې د خپل یو مهم قمندان اکمل امیر وژنه هم تایید کړې. خدای ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. جنګ یوه اونۍ مخکې وشو او ازادۍ جبهې هم ادعا کړې چې څلوېښت طالب جنګیالي وژلي دي. په دې اړه به تاسو ته راپور او مرکه ولرو. او دا چې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمېر وسلې او مهمات نیولي چې پاکستان ته یې د قاچاق هڅه کېدله. د سودان له جګړو هم درته راپور لرو چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د اختر درال سیدو په درشل کې بي وزلي کورنۍ څوي
د جمهوریت په وخت کې اني کوه گزاره هم کېدله مو په اختر کې به د خپل کاله یو بندوبست د پرشونو توشک په خو بندوبست خو وس اته د یو جوړه کاله د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي
وختو د تاسو غوونه به هم در ته خبرو کو
تاسو د خود مکتوبونه بند کړی د بشیر حجاب کې او دې تم تر امر سانی پورې واخې خېدل امر سانی خو معلوم نه ده چې دا تر اخرت ده تر څو وخت ده
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو اول راپور ته د افغانستان د ازادۍ جبهه د خپل مهم قماندان اکمل امیر وژنه تایید کړه خو دا هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پا پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د ازادۍ جبهې تېره شپه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې په د لمانځه مخه نیول شوې. اخوا په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په خبره وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. جزئیات له امید ظهیر ملاورو.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت پنځه ورځې وړاندې یو اعلامیه کې خبر ورکړی وو چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهې وړاندې ویلي وو چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. تر څنګ داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تېرې شوې خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې تیره شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پرله پسې درېیمه اعلامیه کې ولیکل د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوی. د جبهې دا هم ویلي چې خپلو کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګاني وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړې چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له ډېر زیات طالبان هم وژلي خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه وختونه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو زورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په ټکو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. د کمیسیون پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبي سالنګ کې د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او تر خوا یې د دوی کورنیو ته د غمرازۍ اجازه نه ده ورکړې. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلی چې د طالبانو عسکرو د وژل شویو کسانو د خپلوانو په کورنیو حملې کړي، له هغوی یو شمیر زورولي او نیولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي رادیو پوښتنې ته ځوابونه وایي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېرو نورو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ازادي جبهه تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم له طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی. د جبهه مخکې د شپږو کسانو وژنه تایید کړې وه. اکمل امیر د برخلیک په اړه بې خبري ښودله. له جنگي اسیرانو سره د طالبانو د چلند او دوی سره په جګړه کې د مقابل لوري د وژل شو وسلوالو د مړو نه سپارلو په اړه په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم اعلامیه خپره کړې. یاد کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له دغه هېواد بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د دفاع له نړیوالو ادارو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض اوسنۍ قضیې وڅېړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دغه کمیسیون د غوښتنو په اړه د دغه کمیسیون له ویاند شکر الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنگړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانین او اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخه ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعد څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري، او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د خکیل خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پښو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولي قضیه یا د جنگي جرمونو قضیه باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکي میکانیزم په اساس وڅېړل شي، تر څو د قربانیانو حقوقو ته ډېره پاملرنه پکې شوې وسی. لبد مرغه د افغانستان د بشري حقوقو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالو ته رسیدګي کولای شي. د بشري حقوقو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکارا ثبوت ده. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان ول، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات تر سره کړی ول ځانونه تعافه کړی. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون منحل کول وو، چې بل اخر دغه کمیسون له افغانستانه بهر خپل فعالیت پیل کړ، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شو، چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقوقو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه کړه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدود نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه عواقب ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره په هیڅ ډول تعامل ونه شي کړي، هیڅ کله به پر رسمیت ونه شي پیژندلې، دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي، او د دې ماتي او حتی المنځتل به تضمین شي چې د نړیوالو فشارونو له عمله کې دی شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تل په سیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندې چې د بشري حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
شکر الله مشکور د پخوانی جمهوری نظام پر مال د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویاند چې د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د شوی جګړو پر مهال د اسیرانو سره د چلند او همدارنګه د قانونو د نه پلي کېدو په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمیر وسلې او مهمات نیولې چې پاکستان ته د قاچاق هڅه کیده. د زابل ولایت د استخباراتو ریاست لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی خبر پاڼه کې دا شوی چې ځواکونه په شاجوی ولسوالۍ کې په ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولې. دا وسلې او مهمات چې شمیر یې سلګونو ته رسیږي کڅوړو کې پوښل شوی او ښکاري چې د قاچاق لپاره چمتو شوی وي. اخو د امنیتي مسایلو یو شمیر شنونکي وایي پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیو ته د وسلو قاچاق ډیر شوی دی. جزئیات د امید زیرمل پر راپور کې.
په زابل ولایت کې د طالبانو استخباراتو خبر ورکړی چې په شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو عملیات کړي او په پایله کې په ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولې دي. په دې اړه د استخباراتو ریاست علامې چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر عبدالحنان جابر نن ازادي رادیو ته رالیږلي په کې لیکل شوي، په دې وسلو کې دوه امریکایي M4 ټوپک، 233 بیلابیل ډول توفنګچی، 25 دوربینونه، 13 کلاشینکوف، 3 لیزر ټوپک، 2 امریکایي سکلان، درې کارملان او 1,000 د کلاشینکوف او کارملي مرمۍ شامل دي. خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې په دې تړاو څوک نیول شوی او کنه، او تر خو دا یادونه هم نه ده شوی چې دومره زیات شمیر وسلې چیرې قاچاق کیدی. خو په زابل کې یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کړ چې ازادي راډیو ته وویل دا وسلې په یوې مازدا ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی وي او پاکستان ته یې د قاچاق هڅه کیده. زابل د استخباراتو ریاست په خبر پاڼه کې هم دا لیکل شوی چې له دې وسلو سره یو مازدا ډوله موټر هم نیول شوی دی. وختره طالبانو له رسیدو وروسته ډیر کله پاکستان او د افغانستان یو شمېر نور کونډیو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق راپورونه خبريږي. همداتي روانې د خیبر پختونخوا پولیسو وویل له افغانستان او پاکستان ته قاچاق کیدونکو نږدې 1,000 مرمۍ چې په شاجورونو کې ځای پر ځای شوې وي نیولې. مخکې تر دې بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف امریکا غک سره مرکه کې ویلي وو له متحده ایالاتو پاتې شوې وسلې چې پکې د شپې دوربینونه هم شامل دي د پاکستاني طالبانو یا TTP لاس ته لوېدلې دي. له خواجه آصف دا پوښتنه هم وشوه چې دا څنګه ممکن ده. هغې په ځواب کې ویلي وو دا له افغانستان او له ځینو نورو هیوادونو چې د یې نومونه وانخیستل پاکستان ته وړل شوي، خو د ده په خبره دا هیوادونه له پاکستان سره چندان ښې اړیکې نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس د وسلو د قاچاق مخه نیول شوي، خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو په لیکو کې داسې ډلې شته چې د وسلو په قاچاق کې لاس لري. د امنیتي مسایلو کارپوه اسدالله ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان بعضن ممکن اعلان
طالبان کله کله اعلان کوي چې د وسلو د قاچاق مخه نیولې او یا هم کسان نیولې. په ډیر احتمال دوی هغه ډلې نسی چې د وسلو د قاچاق او د ډلو اصلي غړي نه دي. دا کار د دې لپاره کوي چې د وسلو قاچاق د څو ځنګړو او ځوکمنو ډلو سره پاتې شي.
خغلی ندیم دا هم وایي چې وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو قاچاق زیات شوی، ځکه د دله قوله په دې وسلو کې امریکایي هغه شته چې ګاونډیان هڅه کوي کاپی کړي. له دې وړاندې یو شمېر لویدیځو او امریکایي چارواکو هم اندېښنه ښودلې وه چې احتمالا په افغانستان کې له امریکا پاتې شوې وسلې د ترهګرو ډلو لاس ته ولویږي او یا هم یو شمېر هیوادونه لاس ته راوړو هڅه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وربشو سودان ته د سودان پلازمینه کې نن سارم جګړه روانه و چې د موضوع سره ملونه پاره ولیدي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواکونو او عادي پاوسترمنز په وژونکو شخړو کې لک تر لګه شپک 15 کسان وژل شوي او نږدې شپک 100 تنه نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانو او هیوادونو د شخړې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 میلادي کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغه شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼمیشتې سیمې پکې دي، دغه ورځ د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ژغونه اوریدل سوي دي. د فرانسې خبری اجنس لیکلي په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگي جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی وو. په سودان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سوچي د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشا او قومندان دی کړکیچ اوج ته ورسېد. لنجا پر دې ولاړ سو چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوی مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یو او بل اچوي. د قلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ساحې نیولې دي. خو د سودان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرونه وخت د سودان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشا ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حمله کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی نن یکشنبه ویلي امریکا په سودان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوي. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یک شنبه په ویلامیه کې ویلي په سودان کې روانو تحولاتو ته سخت اندېښنه لري او له دوړو لوریو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د سودان طبي سازمان ویلي د بیګونه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درمنن لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخه ته مو بیا هم خره غلاستویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصرې وړاندې شي.
واشنگتن پوسټ د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د سفر امنیتي قطعې د ځینو غړو د ترخه برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې ډلې یو زیات شمیر غړي اوس په امریکا کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي. واشنگتن پوسټ د ځینو دغو کسانو ترخه برخلیک ته په اشاره لیکلي دوی په افغانستان کې له سی آی ای سره مرسته وکړه خو اوس په امریکا کې کړیږي. ورسپانې د تابش په نوم د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د یو غړي کیسه راخیسته چې تمه یې درلوده امریکا ته په رسېدو د یوه اتل په څیر ترې هرکلی وشي، خو دمګړی په بالتیمور کې په یو اپارتمان کې له خپلې اوکسیزې کورنۍ سره سخت وخت تیروي. ورسپانه لیکي تابش خپله پښه 2018 کال په یوه جګړه کې له لاسه ورکړه او اوس د درد له لاسه د شپې خوب نه لري. د سفر قطعې پوځي ډلې د افغان جګړې په لومړیو پړاوونو کې د سی آی ای لخوا تشکیل شوې چې د اطلاعاتو په راټولولو او د طالبانو او القاعدې په وړاندې بریدونو او همدارنګه نوی عملیاتو کې تریکار اخیستل کېده. دغه قطعې د پرمختللو روزنو له ترلاسه کولو وروسته په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په مخکنۍ اردو کې مدغمې شوې. ورسپانه زیاتوي کله چې جمهوریت سقوط وکړ دا سفر امنیتي قطعې وې چې د ناټو کسانو او ملکي امریکایانو له کورونو په ډیرو سختیو تر کابل هوایي ډګر ورسول. ځینې یې د امنیتي ځواکونو د کابل هوایي ډګر په چاودنه کې مړه او ټپیان هم شول. تابش ورسپانې ته ویلي فزیکي درد زغملای شي خو روحي درد یې له منځه وړي. ورسپانې د پناه غوښتونکو په منلو کې د امریکا بیوروکراسي او هم هغه ستونزو ته اشاره کړې چې دغه کسان د کډوالو په کمپونو کې ورسره مخ دي او د یو تن له خولې لیکي کله کله غواړي خپل موټر په ډیرې چټکۍ له دیوال سره ووهي او دا حالت پای ته ورسوي. د جیمز ټاون خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. خبرونې لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد د طالبانو له پرله پسې عملیاتو سره سره دغې ډلې نه یوازې افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې هم خپل رسنیز فعالیت او جلب او جذب زیات کړی. د خبرونې په لیکنه له افغانستان منځنۍ آسیا ته د داعش وسلوالو د وراوښتو اندېښنه پر ځای ده. په مقاله کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او همدارنګه د تاجکستان د اسلامي غورځنګ د هغو کسانو یادونه شوې چې له داعش ډلې سره یو ځای شوي دي. جیمز ټاون خبرونه لیکي داعش د بریدونو په زیاتولو سره غواړي د افغانستان او ګاونډیانو اړیکې خرابې کړي او په دې سربېره له افغانستانه د ډیپلوماتیکو ماموریتونو بهرنیو او کورنیو پانګوالو او خیریه مؤسسو ملاتړ لیرې وساتي.
د اختر پر رسیدو سره یو شمیر کورنۍ وای د خپل کورونو د بنې بدلولو کوم پلان نه لري. د دوی خبره د بیکاری او غټي وټي د نشټوالي لامل د کور د تزئین یا ډیکور مالی توان نه لري. اخو د کورونو د وسایل یو شمیر پلورون کې وای د 13 کلونو په برتلای کاروبار له 530% کم شوې ده. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د کابل خروسیدونکو منوي پرخوزو د طالبانو د بندیزونو لامل ډیره هغه کورنۍ چې خزه سرپرست وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه ورستو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. کومو وګورو زیاتره یعنی زمونږه 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ په اختر کې به د خپل کالایو بندوبست د پرشونو توشک په خو بندوبست کوو خو اوس اته د یو جوړه کالای د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې توشکو فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وای چې د کورنیو د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړی دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکو وایزي وای چې په خوا یې ډیری پیرودونکي ښځې وي خو د په وینا اوس چې ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي هم عاید.
بازار پردوي چیزا سره خانم ها است چون کی چیز شوکه است اگر خو خانم ها زیاتر
طبقه پردو او نور شانو بازار به با په خوز جوړو زکه دا شوقي کارونه دی او خزي کور او ځای جوړول ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه دی او شمیر کسان شته او ځنی ولاړل. به وزلي خلک به څو کړی په خوا به مو کوم میاش یا تل کتر لاسه کولی اوس درینیم تر څلو نیم لک تر لاسه کو
8 لک 9 لک روشات میکردیم حالا که په 10 لک رفته یا 4 لک رسیده.
په کابل کې د فرنیچر او موبل دی او شرکت مسول مصور هاشمی چې کورنۍ له 13 کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په 13 کلونو کې به د روشې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول خو سږ کال د دوی په کار کې او یاسلنه کم اختراغلې دی. نو موړی وایي
تقریبا سالای به داشتم فرمایشات زیاد بود په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه و، د روژې میاشتې له پیل څخه د روژې تر 15مې فرمایشونه راتل، بیا به په 15مې د روژې باندې شول څو فرمایشونو ته سمه رسیدنه وشي. خو سږ کال اویا سلنه کار کم شوی، ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی. څوک که پیسې ولري جوړوي، پرته له هغې خپل د کور مصرف پیدا کوي.
دختر د دسترخوان ترتیبول په ځنګړو لوخو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي. په کابل کې د کور د لوخو یو پلورونکی علي وایي، پخوا به د اختر په رارسېدو د لوخو د پیر او پلور بازار ګرم و، او هره ورځ به یې له څلوېښت زرو زیات لوښي پلورل، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
کسایی در دوران در جمهوریت پیسه داشتن در دا دولت
کار، هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلودې، کار یې درلود، د کور سامانونه یې اخیستل، خو ډېری یې ولاړل او د کور سامانونه یې خرڅ کړل. ټولې په کهنه فروشۍ کې دي، هغه هم په نیمه بیه. خو به مو له اختر نه مخکې په یوه ورځ څلوېښت تر پنځوس زره افغانۍ لوښي خرڅول، خو اوس یوازې څو ورځې اختر اوس چې یوازې څو ورځې اختر ته پاتې وي، څوک د لوښو بیه هم نه پوښتي چې چاینکه یا پیاله په څو ده،
چند است ای چایبر، چند است پیاله، چند است.
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ شوان او هوساینې ته زمینه برابروي، خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه در ته خبرو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو، سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي، د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د ساکلا ډامبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي، ډېر ستړي دي، غنم شی نه کوي، اوبه پر یو نیم سل دوه سوه متره دي، شی نه په جوړي، زیادې تاریاکور علاقې یا دي. دغه بندونه شان وتړي د خلکو ته. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد رسول زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زر طالبان په نامه د طالبان نسخه ده پښتنه لرم، چې تاسو د خود مکتوبونه بند کړی دی په شرح حجاب کې، او دی تم تر امر ثانی پورې واخی خیده. د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر اخرت ده تر څه وخت ده، او تاسو د خپلې ښځې په خارج کې یا په قطر، دوبۍ، پاکستان چې دار ځای نومونه بې زه در واخلم، ستاسو لوڼې، ستاسو خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي، نو تاسو د دې دپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ما ته یو مسله وښیاست. او زه تاسو ته وایم چې تاسو حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده، او دا مو خلکو باندې تواخس یو عادي کار یې کړی. تاسو په درو وی او پر غوم هم حدود نه دی جاری کړی، او نن په ځکه کې حدود جاری کړی دی. او زه دا پوښتنه د تاسو کوم، تواخس یو ما ته یو شرعي جواب راکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو اکارو کار کوونکو ته. زموږ دغه پیغام دی د طالبان ته چې هیڅ د ولس لپاره دوی هیڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې شل کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ سوی، نه اوس جوړ سوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولاکه راکړی وي، تیر نظام هم ولاکه راکړی وي، نه ولاکه مکتب راپاله کړی، نه ولاکه په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مو ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مو ټوله بې تعلیمه سول. همدا شل کاله کېږي هم موږ نه یو مکتب درلودی، نه مو ځای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشران ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو دپاره نه دی او د غریبو د مسکین دپاره شریعت ته؟ دا دا پایله ډیره خراب سی ده دی مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنټرول راوړي که دا رکن کیسې شروع دا عمارت وزان ډیر ژر ړنګ سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزول لاندو خبرونه ته د طالبانو مخالفی ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندانی اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبی سالان کې د نښتې پر مهال وژل شوی. دې جبهې دا خبره خپله اعلامیه کې کړې ده، خو مخکې په اعلامیو کې ویل چې د اکمل امیر د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري، یوازې د خپلو شپږو جنګیالیو وژنه تایید کړې وه. دوی بیا ادعا کړې وه چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي هم د سالنګ په نښته کې وژلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یو این ایچ سی آر وایي له افغانانو سره به دوی بشري مرستې دوام وکړي. د یون ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یاده ونه ایستل شي. د بې پولي ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 19,000 زیږونونو سره مرسته کړې ده. او د سودان پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه. پرون د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا عسکرو او عادي پوځ ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان شوي دي. لاند خبرونه مو واوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وربشو د ازادي میلما پروګرام ته
د ازادي میلما د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حل ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شغله خیبر په لوګر ولایت کې سیشدلې، شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما سی وړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک ل وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، مجمل ته ولاړو او لومړنی شوونځی عمل تاسو ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نه ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه تکلونه ورسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع ک. په هلمند کې مو معلوم نه نه هڅې ګر جنگل کې مو شروع کړې وه ادبي هڅې ویل هغه ځای د مجلې چاپول او بیا افغانستان ته چراغلو ما هغه هڅې مو زیات کړې او ورسته نو د مجلې نو ورسته رسنۍ تراغلو. رسنۍ مخ کې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا ورسته سیمایزی رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل شته. له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع کړه چې تر اتم سمستره ورسېده، او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په څلرمه، نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګرځې ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. تبن نو کوټه کې لویدل وسو، او بیا ګر جنگل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه هم داسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر تبن همغه داسې مې تاثیري.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، عملته مو له ځینو دوستانو سره هغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عملته را شروع سوې، هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډیر بازار نه درلود، بازار لویدلی و.
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم په دې وخت کې، بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول، غږیز او ویډیویي قنات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د چاپلانول نړیوالو نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم بیان ورته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 ومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غږیزې رسنۍ او ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعاً دغه سې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و. په یو ډول په جریان کې وو، یا په یو ډول همیشه ناسته پاست او خبرې اترې همدا وي چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولای شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدل، یاورې چاودنې او بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نور ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه وه. بیا په هلمند کې عمل ته وو، ایمرجنسۍ ته نږدې وو، هره ورځ مړي، هره ورځ بده ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه تبن یو لوري و، نو کله لوري به بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه وو، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات وو، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نویو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات وو، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات وو، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات وو، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې وو، تر تهدید لاندې وو. چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو غوښتل چې مساقلات لاړ شي او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځي او له طالبانو سره خبرې وکړي، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې د ثابته کې موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې صفا خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، دا وهغه. او نور خو هغه دی، موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای، او دا پښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې، د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته. خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بدغه مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بند کېده خو په ظلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده او 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو، بیرته خوشې کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته را چاودنې پړه دوی نه و منلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
کاغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سوي و، او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې یاره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه معنی پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاوه، او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې یاره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس یې نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات وله، پراخ وله، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سه وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مساله خوا ته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومه ده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه و، ځینو خوشبینی درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل شي، را به له موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و، اول درجه خپل احترامات و، ډول وړاندې کاو او حمایت به کاو. همدا به ویل چې اره مخته لاړ سیل دی جګړې نور خلاصو د بد وضعیت نور خلاصو، یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاو او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نه کړ. نو نه پوهېږم هېڅ کې مشکل وو، دوی سم نه کړای شو په ټیم کې مشکل وو. طبعا ځوان ټیم وو، د ځوانانو ټیم وو، البته احساساتي ځوانانو ټیم وو. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې مونږ غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت وو، بیخي ځوان حرکت وو، بیخي د نو ځوانانو حرکت وو. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې راکړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړی وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه. هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې وو، بې فائدې وو، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول وو، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمت خان خپله وایي چې زه ډیر وړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. و کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و. په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد د همغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو بر کې، جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کار ونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ییزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. یعنی د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو بوسته
شس سره پاشل سوی خو نه دی خدای چی په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکات ته اجازه نسته او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه ورسته ده د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله خلق په بد وضعیت کې سول او خلق یوازې د ځان په غم کې سول د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سول او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکي او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول را بلل کیږي او جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لر او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپې کېدله نو نپې به روانه وي موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو په خپلو خلکو سره به یو او فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا د موږ د 40 کلنه تجربه لرو ځینې په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیڅ هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن و نه سوی چلولی ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله او ځینې بېعدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وشي ښځینه وو ته احترام وشي نارینه وو ته احترام وشي مکاتب پوهنتونونو ته احترام وشي ارزښتونو ته احترام وشي نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي
فکر کوي دا تغییرات لای شي آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي ځینې دا خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسائل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدۍ حالت تتللي دي او عقدۍ حالت له مخې یادې منه کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2003 کې طالبان او 2020 او 2021 کې طالبان پرتله کې تغییر رامنځته شوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي دلته نور ډېر افغانان سته ملي خلک سته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نشي بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي بیا له موږ اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیر خودي اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته دې رجوع وکړي ملي جرګې ته دې رجوع وکړي لوی جرګې ته دې رجوع وکړي ټول لوري دې دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي ځکه
مننه کوره مدد سلامات دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
نم الما کې څوک را کی مانا خوب وینم الما کې څوک را کی مانا پروتم سر مې خې تخپل یار پزنګانا پروتم سر مې خې تخپل یار پزنګانا خوب وینم الما کې څوک را کی مانا خوب وینم الما کې څوک را کی مانا